امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف سیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر ترمنځ د احتمالي غونډې د پیل کېدو مخکې د جمعې او د شنبې په ورځ د سویډن په پایتخت کې مقدماتي خبري شوې دي. او په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ځینې همکاري کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته لولي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو او د نورو ټورستي ډلو په ضد جدي اقدامات وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې په سوریه کې د افرین د ښار ټولې مرکزي برخې اوس د ترکی قواو په قبضه کې دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پرون ورځې د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې 50% رایې ګټلې دي. او دا د اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ویلي دي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو وسلوالو افراطي ډلو په ضد جدي اقدامات وکړي. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې ښاغلي مایک پینس دا غوښتنه د جمعې پر ورځ د پاکستان د حکومت نه کړې ده. پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی چې صدر اعظم عباسی د مارچ په 14 د علاج دپاره واشنگتن ته تللی وو، او په همدې وخت کې د امریکا د یو شمیر سیاستمدارانو سره هم خبرې کړې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د افرین د ښار ټولې مرکزي برخې اوس د ترکی قواو په کنټرول کې دي، او د ترکیې بیرغ یې په ښار کې پورته کړی دی. د رویټر خبری اژانس د سوریې د هغو یاغي قواو چې ترکیه ملاتړ کوي د یو نطاق له قوله ویلي دي چې د دوی جنګیالي پرون سار وختي د افرین ښار ته ورغلي او د کردانو د وای پی جی د قواو افراد د ښار نه وتلي دي. په سوریه کې کوردي قواو ویلي دي چې د ترکیې سره د دوی د جنگ بڼه اوس بالکل چریکي جنگ ته اوښتې ده. او دغو کوردي قواو دا هم ویلي دي چې د افرین ښار به بیرته د ترکیې د قواو نه ونیسي. د سوریې د کوردي قواو یو لوړ رتبه مقام عثمان شیخ عیسی ویلي دي چې زموږ قواوې به په هر فرصت کې په ترکی قواو او متحدینو یې حملې وکړي. په روسیې کې د پرون ورځې د جمهور ریاست د مقام د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو نه داسې ښکاري چې د هغه ملک برحال جمهور رئیس یو ځل بیا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړی دی، او هغه د 50% نه زیاتې د خلکو رایې ګټلې دي. هغه له پوتین دا 13 کاله کېږي چې د روسیې مشري په غاړه لري. په دغو انتخاباتو کې د هغه مقابلې ته 9 نور کاندیدان هم راوتلي وو، مګر یو هم چندانې زیاتې رایې نه دي ګټلې. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د استرالیا د صدر اعظم په شمول د جنوب او د جنوب ختیځ آسیا یا د آسیان د ټولنې د ملکونو مشرانو د امریکا او د شمالي کوریا د خبرو په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. دغو مشرانو پرون په یوې ګډې اعلامیه کې د پیونګ یانګ د اټومي او د توغندیو د پرمختګ د پروګرامونو په باب خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې شمالي کوریا باید په مکمل ډول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې عملي کړي. د سنگاپور صدر اعظم لی حسین لونګ پرون ویلي دي چې دغو مشرانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم یون اونګ ترمنځ په نږدې آینده کې ملاقات هم په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. دغو مشرانو په برما کې د روهنګا د مسلمانانو د بشري فاجعې په باب هم خبرې کړې دي. د امریکا پخوانی جمهور د امریکای و پخوانی جمهور جورج بوش د 2003 کال د مارچ په 14 د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین د حکومت د رانسکورولو په منظور د عراق د ازادۍ د عملیاتو په نامه د هوایی او ځمکني جنگ د پیل کولو امر صادر کړ. سباله د دغه جنگ 15 کاله پوره کیږي. د عراق په دغه 15 کلن خونړی جنگ کې 4500 امریکایي عسکر او په لسګونو زره عراقیان وژل شوي دي. د امریکایي و بل پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په 2018 میلادي کال کې له عراق نه امریکایي عسکر رویستل او د جنگ د ختم اعلان یې وکړ. خو جنگ ختم نه شو. د امریکا عسکرو ځای داعش یا اسلامي دولت ونیو او په 2016 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ هوایی عملیات له سره پیل شول. د برتانیې د دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې او ثبات بنسټ د هغه ملک د دفاعي او امنیتي قوو په پیاوړتیا پورې اړه لري. داود د سات خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ان ترمنځ د احتمالي غونډې د پیل کېدو مخکې د جمعې او شنبې پورس د سویډن په پایتخت سټاکهوم کې مقدماتي خبري وشوې. امریکایي کارپو په دې عقیده دی شاید چې یو ورځ امریکا او طالبان هم مستقلو خبرو ته کینی.
پروفیسر جونا بلانک چې د واشنگتن د رینپو کارپوریشن کې د افغانستان او جنوبی اسیا د چارو د کارپوه په توګه وظیفه سرته رسوي او د نیویارک د کولمبیا په پوهنتون کې د سیاسي علومو درس ورکوي، د امریکا غږ د لیکوال ویکتور بیټی سره د یوې تلیفوني مرکې په وخت دا خبره وکړه. کله چې له پروفیسر بلانک نه په افغانستان کې د امریکایي قواو د شمیر د زیاتېدو او له طالبانو سره په جنگ باندې د تاکید په اړه پوښتنه وشوه، نو هغه په ځواب کې ویل فکر نه کوي چې د نظامي قوت او طاقت د زیاتېدو له لارې به جنگ ختم شي، ځکه چې دغه جنگ نور بعدونه هم لري، یوازې د نظامي قوت نه استفاده د حل لاره نه ده.
It's really hard to see how if 100,000 US troops
ډیرا بګرانه که چیرې 100,000 امریکایي عسکرو د ناټو د قوو په مرسته ونشو کولی چې طالبانو ته ماتې ورکړي او موږ خپله مطلوبه نتیجه حاصله نه کړه، 15,000 او 11,000 عسکر به څه وکړي. پروفیسر بلنک نه افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د روسي سفر په لړ کې د دې تبصرې په اړه پوښتنه وشوه چې د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا بې له قید او شرطه طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز نه وروسته داسې نښې او نښانې لیدل شوي شاید چې د طالبانو ځینې عناصر له حکومت سره مخامخ خبرو ته غاړه کېږدي.
revealed an offer of talks.
شاید د میټس خبره دقیقه ای د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فروری په 18 طالبانو ته د بی قید او شرطه مذاکرات وړاندیز وکړه او دا یو داسې نوې خبره وه چې د 2001 میلادي کال په نومبر کې د بندو تړون نو وروسته چا نه واورېدلې. پوښتنه دا ده چې آیا دا وړاندیز به کافي چې ټول طالبان په یو ځای توګه د مذاکراتو د میز په شا له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني؟ زه په دې اړه شکمن یم، ځکه چې د طالبانو سازمان یو داسې خپور ور سازمان دی چې څو ډلې پکې شاملې دي. ډېر امکان لري چې د طالبانو ځینې عناصر له حکومت سره مخامخ خبرو ته غاړه کېږدي. د رینډ د کارپوریشن د علمي څېړنو د مؤسسې د امریکایي کارپوه چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه څو علمی مقالې چاپ شوې دي ویل که څه هم چې په دې لاره کې چیلنجونه خنډونه پراته دي ناممکنه نه ښکاري. دا ډول تحولات زیات ولیدل شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې په طالبانو کې شامل نه و خو د حکومتي قواو او لویدیځو پوځونو په خلاف جنگ کو د سولې په پروسه کې شامل شو. حال دا چې د هغه د جنگي سابقې په وجه ډیرو خلکو مخالفت کو او نه غوښتل چې کابل ته راشي او له حکومت سره یو ځای شي. لیکوال ویکتور بیټی له پروفیسر بلانک نه پوښتنه وکړه چې طالبانو اوس ډېرې سیمې لاندې کړې دي، په عین وخت کې د حکومتي قواو او عملیات هم ګړندې شوي دي، که هغوی له سولې نه انکار وکړي اوبه کولی شي چې خپلې سیمې وساتي؟
Well, I think that they are in a position of relative strength now and have been in a relative
فکر کوم چې هغوی دا وخت په نسبت وګه ډیر قوت لري او د تیری ویل سیز په موده کې په خپل دریز باندې کلک ولاړ دي. بل خبره دا ده چې د یو چریکي سازمان په توګه طالبان مجبور او مکلف نه دي چې د همیش لپاره وسیمه خوندي وساتي. د هغه ستراتیژي دا ده چې حکومتي قواو ته اجازه ورنکړي او سیمې ورنه ونیسي او د تل لپاره پکې خپل کنټرول قائم کړي. جونا بلانک په پاکی ویل چې په افغانستان کې د وی پایدار سولې په لاره کې خنډونه پراته دي او د متحده ایالاتو او طالبانو په شمول په جنگ کې د شاملو خواو په دریس کې د بنیادي بندونو په غیر د سولې امکانات کم لیدل کیږي. نوموړي ویل چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې نظامي ستراتیژۍ د اعلانولو وروسته د متحده ایالاتو پوځ دا کوشش کوي چې د مذاکراتو په عوض طالبان د نظامي قوت د استعمال له لارې مجبور کړي چې د اشرف غني د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېني. خو فکر نه کوم چې دغه ستراتیژي به ګټوره ثابته شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بسوای د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ځینې همکاري کړې ده. رحیم ګل ساروان په دې حق باندې د امریکا د سفیر سره مرکه کړې ده. تاسو در اورو.
ځینې افغانان وایي دوی د ولسمشر ټرمپ او د هغه د نظامی قومندانانو نه متضاد پیغامونه ترلاسه کوي. لوړپوړي امریکایي قومندانان د سولې امکانات ویني، خو ولسمشر ټرمپ د سه‌شنبې په شپه وویل موږ به د طالبانو په وړاندې خپل ټول نظامی ځواک وکارو. دلته ستاسو کومه تګلاره ده، سوله که جګړه؟
لنډ ځواب یې دا دی چې دا په طالبانو پورې اړه لري. موږ په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لاره خبرې اترې بولو، خو دا د دې معنی نه لري چې موږ به طالبانو ته لاره هواره کړو او یا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ بند کړو. هغه شی چې خلک یې د امریکا په پالیسۍ کې دوه نظرونه بولي، په اصل کې د یوې سکې دوه مخه دي. زموږ ستراتیژي ډېره واضح ده او هغه د طالبانو په شمول د ټولو ترهګرو ډلو په مقابل کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس ملاتړ کول دي. په عین حال کې دا ضروری ده چې حکومت د خبرو اترو دروازه خلاصه پرېږدي. تر هغه وخته چې طالبان خبرو اترو ته حاضرېږي، تر هغې پورې به په طالبانو نظامي فشارونه دوام لري.
President Donald Trump's current policy. افغانانو د ولسمشر ټرمپ د پاکستان له اوسنۍ پالیسۍ هرکلی کړی، خو وروستیو بریدونو ته په کتو ځینې وایي چې هیڅ هم نه دي بدل شوي. آیا اسلام آباد د مذاکرې میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره رښتینې هڅې کوي؟
تاسې خبر یاست چې زموږ په نوې ستراتیژۍ کې یو ډېر مهم بدلون دا دی چې پاکستان باید خپله تګلاره بدله کړي، او هغه دا دی چې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد او د هغو ټولو ترهګرو پر ضد ښکاره اقدامات وکړي چې افغانستان او د سیمې نور هیوادونه تهدیدوي. د ستراتیژۍ د اعلان رئیس یو اندازه کارونه کړي دي، خو تر اوسه یې کافي پرمختګ نه دی کړی. موږ به د افغانستان د حکومت او نورو متحدینو سره خپلو دې هڅو ته ادامه ورکړو چې پاکستان وهڅوو چې د پاکستان حکومت داسې کارونه وکړي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو ته لاره هواره شي.
ایران امریکا په افغانستان کې د داعش په ملاتړ تورنه کړې او د سیمه ایزو ترهګرو د تمویل ویلي. د ایران او روسیې دغو ادعاو ته د امریکا غبرګون څه دی؟
These claims are laughable.
دا ډول ادعاګانی د خندا وړ دي، هیڅ واقعیت نه لري. فکر کوم هغوی هڅه کوي چې د موضوع څخه د خلکو پام واړوي. حقیقت دا دی چې د داعش د تقویه کېدو تر ټولو لوی دلیل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم سره د ایران او روسیې ملاتړ و. خلک دا پوښتنه هم کولی سي چې زرګونه چیچنیایان په سوریه کې د داعش سره یو ځای جنګیږي. اوس زه دا نه وایم چې هغه د روسیې هلیکوپترو هلته رسولی دي، خو فکر کوم چې دا ډول خبرې د خلکو د اذهانو د خرابولو لپاره کیږي. واقعیت دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په مرسته په تیرو شپږو میاشتو کې داعش ته سخت ګوزارونه ورکړي دي. په جوزجان ولایت کې، ننګرهار او کونړ کې د داعش پر ضد ډېر پرمختګونه سوي دي.
How do you assess the progress of the US? د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پرمختګونه څنګه ارزوي؟ آیا د خپلتیا شرایط کار ورکوي؟ په ورته وخت کې ولسمشر ټرمپ خپل وړپوړی ډیپلومات د بهرنیو چارو وزیر لری کړی. د ریکس ټیلرسن تګ او د مایک پمپیو راتګ افغانستان ته څه معنی ورکوي او د جنوبي آسیا په ستراتیژۍ به یې اغیز سوي؟
We continue to see
په دې نوې ستراتیژۍ کې موږ ډېر پرمختګ لیدلی دی. د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته او ملاتړ یې ډېر سوی دی. په عین وخت کې زه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د میړانې او مسلکیتوب ستاینه کوم. موږ به د ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړو. همداسې به د افغانستان له ډېرو نورو ارګانونو سره کار کوو چې دغه نظامي لاسته راوړنې باید خوندي سي او خلکو ته یې مستقیمه ګټه ورسیږي. په دې کار کوو چې حکومتداري ښه سي، اداري فساد ختم سي. په دې لړ کې یو ډېر مهم کار د ولسي جرګې راتلونکي ټاکنې دي چې سخت کال کېږي. موږ فکر کوو چې ډېرې مهمې دي. په همدې خاطر موږ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره هم مرسته کوو، لکه ولسمشر او ډېرو نور افغانانو چې ماته ویلي دي چې ټاکنې ځکه ډېرې مهمې دي چې دا د ولس او د حکومت ترمنځ ارتباط جوړوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د اوبو د کمښت څخه شکایت کوي. حکمت سروش رپورټ را لګلې.
په کابل کې د اوبو د کمښتون زبرست تر بلې په زیاتې دوه، په ځنګړي ډول هغه خلک چې د کابل په غرونو کې اوسېږي باید د څښاک او نور اړتیاو لپاره په بشکو کې اوبه یوسي. عبدالرحیم چې د کابل په پولیارتل سیمه کې اوسېږي وایي چې نیم ساعت باید مزل وکړي چې اوبه کور ته ورسوي.
والا د اوبو مشکلات ډېر زیات مشکلات دی. موږ د ځان هغه کورو ته اوبه په پښا خېجو، کله په لاس، کله په اوږا، کله په پښا اوبه خېجو، نو ډېر مشکلات د اوبو ډېر زیات دی.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د اوبو نشتون یې ژوند له ستونزو سره مخ کړی او په ساعتونو باید انتظار وکړي چې اوبه ترلاسه کړي.
خلک ډېر مشکلات لري، ځکه اوس دغه یو نل دی چې دغه نل ته اوسارې خونه خلک راځي، دې خونه پورته نه هغې خونه، او دلته دغه نل هم دی داسې دی کله وي کله نه وي، او دغه خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. او دغه خلک چې کوم کورو کې اوبه نه لري، هغوی څه وکړي چې اوبه نه وي، اوبه خو ډېر ضرور شاید، او دغه یو نل باندې دغه نه څه شی نه کېږي، دا ډېر مشکلات دي د خلکو دپاره.
دا د کابل د پولیارتل سیمه ده، دلته تر ډېره لوړه پورې کورونه شته. د دې سیمې اوسیدونکي د اوبو لپاره دغه نل ته راځي او یا هم تر دې لاندې. دغه ماشومان اوس هم د اوبو لپاره راغلي دي، خو فلحال په دې نل کې اوبه نه راځي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د اوبو له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، صحیح اوبه نه لري، او حتی هر ماشوم د ورځې څو څو بشکې پورته کوي په دې ځینو او په دې غرونو کې.
کور مې ډېر لوړ دی، کله چې اوبه جګوم ډېر ستړې کېږم، مشکلاتو سره مخ ده، او داسې څوک نشته چې موږ ته یو نل تیر کړي.
بلخوا د انرژي او اوبو وزارت وایي چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي، د اقلیم د بدلون، د کانالایزیشن او بندونو د نشتوالي له امله تر ځمکه لاندې اوبه ورځ تر بلې کمیږي. د دې وزارت تازه څېړنه ښیي چې د کابل په یو شمېر سیمو کې اوبه په کیمیاوي ډول ککړې سوي چې روغتیا ته مضرې دي.
شار کابل شار است که
کابل داسې ښار دی چې د کانالایزیشن سیستم نه لري. خلک په خپلو کورونو او بلند منزلونو کې معیاري سیپټیک څاګانې نه لري، جذبي څاګانې دي. د بدرفت او تشنابونو اوبه یې ځي او تر ځمکې لاندې اوبو ته نفوذ کوي چې دغه اوبه ککړې وي.
د انرژي او اوبو وزارت چارواکي وایي چې د کابل د اوبو د ستونزو د هواري لپاره د شاتوت بند جوړولو، له سطحي اوبو د استفادې او د اوبو د مصنوعي تغذیې لپاره کار او هڅې روانې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. د افغانستان د مشرانو د جرګې ادارې پلاوی وایي د پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد په وړاندې جدیت هم باید وشي. د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران رپورټ را لېږلی.
د افغانستان مشرانو جرګوي پاکستان او افغانستان تر اوږدو ترینګلو اړیکو په اسلام آباد تر سختو فشارونو وروسته د دولتونو ترمنځ د خبرو پړاو ته نږدې شوې دي. د دغې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوې او ښایي هغه هیواد ځکه دې خبرو ته زړه ښه کړي چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
په مجموع کې کله ترخه خبره هم ضروري ده او کله په نرم لهجه بلغه ترخه خبره دله لپاره دوی آر کې چې دوی موږ سره آماده وو چې د سولې لپاره موږ سره همکاري وکړي. نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیسته، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو. چې چیرې په نرمښت باندې ونیسي دو جوړو چې
دا څرګندونه وروسته لاغي کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ښاغلی غنی تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات له دوه لارو ترلاسه کیدلی شي، له وسلوالو مخالفینو او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. نوموړي شاوخوا دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو او پاکستان دواړو ته د خبرو وړاندیز وکړ، خو دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی بلنې ته څه ځواب ورکوي کنه هغه هیواد تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې افغان چارواکو د پرله پسې بلنو سره سره پاکستان ته له سفر څخه ډډه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به ډېر ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاو د تګ راتګ په اړه ویشلي نظرونه موجود. د دغه جرګې دوه غړي محمد اکبر استانګزای او نادر شاه بهر په اړه وایي،
پاکستان په څوار لس کلونو کې ډېرې وادي وکړلې، هغه اعتماد چې افغانانو په پاکستانیانو باندې درلود هغه اعتماد له منځه تللی ده.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه
د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید تګ راتګ موجود وي تر څو ستونزې حل سي، خو تیرو سفرونو ته په کتو دغه سفرونه عملي نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا ځل باید نتیجه په عمل کې ولیدل سي.
د
نړیوالو چارو کارپو عبدالرؤف جرأت وایي، لکه څنګه چې د طالبانو سره د خبرو د وړاندیز هرکلی په نړیواله کچه شوی، له پاکستان سره هم د خبرو په اړه د ورته هرکلی پیشبینی کیدلی شي. دی وایي د نه همکارۍ په صورت کې ممکن پاکستان له سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د یونان پولیس وایي تیر شپه د اجا سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو لامل د 15 ماشومانو په ګډون شاوخوا شپاړس پناهغښتونکي مړه شوې دي.
ریحان احمد زازای په 2011 کال کې له لوګر څخه فرانسې ته راغلی، دوه میاشتې د کالی په ځنګل کم کې و، بیا ناروی او سویډن ته تللی، خو هلته یې د کډوالۍ درخواست رد شوی او بیرته فرانسې ته لیږل شوی. وسی دا کوډلا کور دی،
مانور کالی هم درلودل خو چاغلا کړی دی،
خو هر څوک د زازی په څیر طالبان نه وی، د ډیرو هیڅ زمکا په نصیب نه وی او د سمندر څپی یوسی. د یونان پولیس ویلی چې له ترکیې نه په یوه روانه شوې کښتۍ کې 22 کسان سپاره وو، خو یوازې دوه ښځې او یو نارینه توانېدلی چې په لامبو وهلو ځانونه ځای ته ورسوي. نور لا معلوم نه دی چې څه وشول. اروپایي هیوادونه په 2015 کال کې د کډوالو د راتګ د مخنیوي په هدف په خپلو پولو اغزن کار ولګاوه. نن یک شنبه د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ غربي اروپا ته د کډوالو د نه پرېښودو د معاملې نه هم پوره دوه کاله کېږي. په زرګونه مهاجر پرون شنبه د یونان پلازمېنه اتن کې د نژاد پرستۍ په ضد لاریون وکړ.
There has to be a better way.
د هلی ولاره باید ومندل شي. د اول ځل نه دی چې یو کښتۍ ډوبه شوی او له بده مرغه نه به هم اخر ځل وي. د دې خلکو دلته د راتګ لپاره باید یو مسؤونه لار پیدا شي، نه دا چې د مرګ لپاره په سمندر کې خوشی کړی شي.
په دې لاریون کې په لسګونه ماشومان هم برخه اخیستي وه او په مخونو باندې د اغزن کار رسمونه د سمبول په توګه جوړ کړی و.
اروپایي اتحادیې د ترکیې سره د دې معاملې په لاسلیک یو جنایت ترسره کړل. موږ د دې معاملې د پای غوښتنه کوو او سرحدونه پرانیستې غواړو.
زازای د سخت ژوند سره سره د ژوند په اړه مثبت فکر کوي او په فرانسې کې د روښانه راتلونکي انتظار کوي.
دلته ژوند کله ښه او کله بد دی. ځینې ورځې د خوراک لپاره ډوډۍ شته او ځینې ورځې نشته ده. پروا نه کوي.
په فرانسې کې په 2012 کال کې په بې ساري توګه 100,000 کسانو د کډوالۍ درخواست کړی. دا شمیره بیا هم جرمني ته د ورغلو کډوالو په پرتله کمه ده، چې تیر کال پکې 168,000 خلکو د کډوالۍ درخواست کړی و. او په 2015 کال کې په جرمني کې د زرګونو افغانانو په ګډون 890,000 کډوالو د اوسېدو غوښتنه کړې وه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
روغتیایی چارواکی وای په خوست کې د ګوزن زید واکسین د هر کمپاین په محل په منځنی کچا 2500 ماشومان د زینو اکیدوی مسایلو په اساس د واکسین نه محروم ساتل کیږي. په موکړی د ابراهیم رحیمی رپورت
سره له دې چې د ګوزن ناروغي د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه ما په هوایي مخ پر ډیری دودای د خوست په زینو سیمه کې د ګوزن زید واکسین نه د انکاری کورنۍ په شمیر کې چندانې کمښت نه لیدل کیږي. په دغه انکاری کورنیو کې د خوست پر ځای خلکو سربیره یو شمیر وزیرستاني کډوال هم شامل دي. دوی د ځینو عقیدوي مسایلو پر بنسټ نه غواړي خپلو ماشومانو ته د فلج ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
نو مسې فلا د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی یم. پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري او کچېرې خدای مکه په دغه ناروغۍ نه مکتوس ماشومان اوخته شي بیا به علاج ونه شي. نو مهمه ده چې دغه ناروغۍ منځ وړلو لپاره جرمان ستنه شي موږ باید خپل ماشومانو ته واکسین وکړو او یو واکسین یوازې نه لیار ده چې پولیو نه مکتوس ماشومان سوتي.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا په خوست کې د هر کمپاین پر مهال په منځنۍ کچا 2500 ماشومان د کورنیو د انکار له امله له واکسین څخه پاتې کیږي. دا کار د زرګونو نورو ماشومانو ژوند هم له خطر سره مخ کوي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمد دین منګل وایي هڅه کوي چې د رسنیو تر څنګ د دیني عالمانو او قومي سپینګیرو په مرسته انکاري کورنۍ د پولیو واکسین پر اهمیت وپوهوي.
قومی متنفذین علماء کرام استخدام کړي دي د ما په هوی د پاره ترڅو خلکو ته ما په هو کې د کورنوي د مشرانو سره کینی د واکسینو په استفاده باندې د واکسینو په ګټو باندې او د نه تطبیق په اضرار باندې پوی کړي ترڅو پر اتلونکو دور کې دوی خپل ماشومان ته واکسین تطبیق.
په ورته وخت کې دینی عالم محمد عارف لټول خلکو غواړي چې د خپل ماشومان د روخانه راتلونکو په خاطر لفلاج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد 2200 واکسین ورکړي.
لکه واکسین د ګوزن په مورید چې د علاج لپاره استعمالیږي چې یو ماشومانو ته د ګوزن څخه د خصیحت په برخه کې کار په کار ځي. مفتیانو علماء کرامو فقهاو دغه ته د رووالي جواز ورکړی دی. نو بنا ان موږ د الهي احکاماتو د نصوصو په رڼا کې د نبوي احادیثو په رڼا کې ویلی شو چې واکسین حلال دی، استعمال جواز لري.
ګوزن یا په ماشومانو کې فلج و ساري ویروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي او لمنځه وړلو وسیله د پولیو ضد واکسین دی. د ډاکټرانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي دا د څرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په ویروس ککړ شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې ځینې خلک د خپل وینې فشار څنګه معلوموي؟ سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د خبریالي فایزې المصری د رپورټ خلاصه دا صدر اوروي.
معمولا د طبي معاینه او یا د وینې د فشار د کتلو لپاره کلینیک ته تګ او وخت اخیستل ناروغه له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کوي. خو د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس د ښار د لاکانو د دې مشکل د حل یوه ساده او بسیطه لاره راایستلې ده. د دغه ښار اکثره سړي اوس کولی شي چې په سلمانیو کې د ویښتانو د کوچني کولو په وخت خپل وینې فشار هم وګوري. د کالیفورنیا د ایالت په دغه غټ ښار کې فارمسټانو او دوا فروشانو د دغه ښار په 250 سلمانیو کې په امتحاني توګه د هغو تور پوستو افریقای الاصله امریکایي سړو د وینې د فشار د کتلو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی چې معمولا د وینې فشار د نورو امریکایانو په مقایسه زخ زیات لوړي. د مارک سیمس په نوم یو تور پوسته سړی وایي چې د سلمانۍ ته یوازې د دې لپاره نه ځي چې خپل ویښتان هلته واړه کړي او یا خپله ګیره وخوري، بلکې زیاتره د دې لپاره ورځي چې د وینې فشار هلته وګوري. دې پروګرام زما ژوند ژغورلی او زما سره مرسته کړې چې په ځان مې اعتبار زیات شي له نورو خلکو سره چې زما په شان د وینې فشار یې لوړي مرسته وکړم. د وینې د فشار لوړېدل داسې یوه خطرناکه ناروغي ده که علاج یې ونه شي انسان وژني. د ایریک محمد په نوم یو افریقایي الاصله تور پوسته سلمان چې خپل سلمانی لري او ډېر خلک ورته ورځي امریکا غږ ته وویل
د فشار د الف مرسته
فشار معلومول له دریو نه تر پنځو دقیقو پورې وخت نشي. نو کله چې د خپل مشتری ویښتان وړه کړم، د فشار آله راخلم او د وینې فشار یې ګورم چې لوړ دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنا راډیو زموږ د خبری خپرونه دواړه برخې واورېدې. که ستاسو نه زموږ خپرونه پاتې شوې وي، نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtobioa.com باندې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دې برخې اوریدل مه هېروئ.